یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزاج ملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه دا یو شمیر هغه بریدونو او نخطو ریپورټونه ورکړل شوی دی چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو پکې په افغان لورو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه او ډزې کړي. دا مو د سر موضوع ده. همدارنګه د هلمند څخه د سولې کاروان کابل ته رسېدلی دی. په دې موضوع هم ریپورټونه لرو. خو پیل خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان امنیتي پوستو حملې بیا پیل شوې دي. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه کابل ته رسېدلي غواړي نن په کابل کې یوه لویه غونډه جوړه کړي. د ترکیې و کورد سیاستوال له زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ وینا خپره کړه. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرا ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شهر کونه په ګډون په څو سیمو کې د پولیسو او سرتیرو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو په شاوتن باوه. د دغه برید په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو ادعا شوې او دغه راز ویل شوي چې دوه سرتیري هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا په پیل شوو حملو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. وسلوال طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې حال کې پیلوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند لس ورځې نور تمدید کړ. سعودي عربستان په ننګرهار کې پرونی ځان وژونکي حمله په کلکو ټکو وغندله. د هېواد بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او افغانانو سره خواخوږي ښودلې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې په مبارزې او له افغانانو سره پر پیوستون ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په ټویټر کې د هغو حملو دوام غندلی چې د اوربند خوښۍ لمانځونکي پکې په نښه شوي دي. د ننګرهار د روغتیا رئیس نجیب کمول وایي په جلال آباد کې په پرونی ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1900 او ټپیانو 1500 ته رسېدلی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. خو تر دې حملې یوه ورځ مخکې دغه راز د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د بلې خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. دغه ولسي حرکت چې شمېر په لومړي سر کې 9 تنه وو او په لاره کې په لسګونو تنه ورسره یو ځای شوي، تر شاوخوا 610 کیلومترو پلي مزل وروسته تېره شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤول احمد ضیا صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د غونډې لپاره هم ترتیبات نیولې دي. همکه سرې بجې باندې غونډه شروع کېږي. غټه غونډه به وسیږي. نن یوازې د کابل په سطحه باندې غونډه د 15 تاریخ باندې سبا ورځ ته مو د ټولو ولایتونو په سطحه باندې عمومي غونډه نیولې ده.
د سولې د دغه ولسي خوځښت غړي په داسې حال کې کابل ته رسېدلي او د حکومت مشرانو ته د سولې او اوربند پیغام له نږدې رسوي چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې له نیمایي څخه د اختر په مناسبت اعلان کړی درې ورځنی اوربند مات کړی او په یو شمېر سیمو کې بیا حملې پیل کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې و کورد سیاستوال له زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ وینا خپره کړه. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې را روانه یک شنبې دوه انتخابات کیږي. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي د جمهوري ریاست د زنداني کاندید صلاح الدین دمیرتاش وینا چې لس دقیقې وه پرون خپره کړه. له دې سره دا یې وتوانید چې د حکومت مستبد رژیم وغندي. د ترکیې د قانون له مخې هر کاندید کولی شي تر 30 دقیقو پورې خپله وینا په وړیا ډول له تلویزیون څخه خپره کړي. دمیرتاش د خلکو ډیموکراتیک ګوند له مشرانو څخه دی چې د 2014 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې بندي دی. پر د تور لګول شوی چې د کوردانو له غیر قانوني افراطي وسلوالو سره اړیکې لري. خو د خلکو ډیموکراتیک ګوند په هر ډول غیر قانوني فعالیت کې خپل دخالت رد کړی او وایي د فشارونو هدف د اپوزیسیون ځپل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات به تر ټاکلي وخت باندې یو کال مخکې د جون په 23 وشي. په جاپان کې درې کسان هغه وخت مړه او په لزګونو نور ټپیان شول چې یوې زورور زلزلې نن د دې هیواد په لویدیز اوساکا ښار ولړزه او کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې په مړو کې دوه بډاګان او یوه نه کلن انجلۍ شامل ده. د جاپان چارواکي وایي زلزلې د ودانیو خکې ماتې کړې او د ودانیو ځینې برخې ونړولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په حواله د زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 درجه او مرکز تر ځمکې 10 کیلومتره لاندې ژورو. د نړۍ قدرتونو په تیر بیا د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړې او د 2013 میلادي کال تر پیله شمېر 4415 شپېتو ته رسېده، خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. په نړۍ کې د اټومي وسلو د زیرمو په اړه دغه وروستۍ شمېره د سټاکهلم د نړیوالې سولې څیړنیز انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې نن خپور کړی څرګنده کړې ده. راپور وایي هغه پیژندل شوي نه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د دغو وسلو شمېر تیر کال 4915 شو. له دې سره سره امریکا او روسیې د اټومي وسلو زیرمې چې امریکا او روسیې د اټومي وسلو زیرمې کمې کړې، خو په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو په سلو کې نږدې 2.9 بیا هم له دوی سره دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ کیږي. د فوټبال دوهمه مسابقه د بلجیم او پاناما ترمنځ، د درېمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي چې د شپې په 10:30 بجو پیلېږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در تواور اول مننه ترې کول اندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لري. وابوري چې د وسلوالو طالبانو لخوا د درې ورځنی اعلان شوی وربن لا پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي په یو شمیر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي پوسټو بریدونه پیل کړي، خو دوی وایي د دوی لخوا لا هم وربند دوام لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره د اموري چې له هلمند څخه د سولې کاروان نن کابل ته رسیدلی دی. همدارنګه به په افغانستان کې د وروستي وربند څخه په ترلاسه شوو نتایجو او همدارنګه د سولې پر راتلونکي د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافي سره مرکه هم لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروسته له هغې د یو شمېر بریدونو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي چې پرون د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان شوی درې ورځنی غوربند پای ته ورسېد. البته د افغان حکومت لخوا دا غوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم غځول شوی دی چې اوس یوازې یو طرفه غوربند ورته ویل کېدای شي. زما همکار رحمت الله افغان د وروستیو امنیتي پی خو او د اوربند ماتیدو موضوع تعقیب کړی دا. افغان صاحب، د تاسو معلومات سوای رپورټونه داسې راغلي دي چې د درې ورځنی اوربند چې طالبانو اعلان کړی ول پایته ورسېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان حکومتي ځواکونو بریدونه شوي دي، په یو شمېر پوسټو ډزې شوي دي. نور بل تاسو واورو.
مننه انسب. د افغانستان دفاع وزارت وايي وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند نوې وړاندیز نه دی منلی او له درې ورځنی اوربند وروسته تیر ماښام یو ځل بیا په یشمیر ولایتونو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته امر سوی چې یوازې له خلکو او خپلو ځانونو کلکه دفاع وکړي او نوې اعلان سوی اوربند جدي مراعت کړي.
نندرهار، کونر، لغمان، غزنی او ځینی ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نسته. موږ په دغه آتش بس کې یا غربند کې په ډېر خطو کې خپل قطعاتو ته امر ورکړی چې باید په ټول قوت باندې اظهارات ولري، اما آتش بس باید جدا مراعات شي.
دا په داس حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربان تیره ورځ نه وخته پای ته ورسید او دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې خپل فعالیتونه به د پخوا په څیر دوام ورکړي، خو افغان حکومت د لسو نورو ورځو لپاره د اوربان موده وغځوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غني دوه ورځې وړاندې د ویډیو پیغام له لارې له وسلوالو طالبانو هم د اوربان د مودې د غځولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اوربان نوی اعلان په ملي او نړیواله کچه له هرکلي سره مخ سو او هغه د تلپاتې سولې لپاره یو مهم او ګټور کار وباله. د اختر درې ورځو د اوربند په درې د اختر د درې ورځو د اوربند په موده کې یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان او افغان ځواکونو یو بل ته غاړې ورکړې او حتی طالبان تر پلازمینه کابل راغلل چې دغه کار د ولسي وګړو له تود هرکلي سره مخ سو. د نظامي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند د افغانانو ترمنځ د خپل منځي سولې لپاره یو ښه او بریالۍ تجربه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز وایي د اوربند د تمدید او د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترڅنګ دوست او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي.
د ټولو خواوو په همکاري باندې صلح هم ممکن کېدلی. یوازې یو اړخ، یا طالب یا افغان حکومت یا یوازې بارانیان، هر یو په یوازې ډول باندې نشي کولای چې دا پروګرام مخته بوځي. ډېره بریده باید هم زموږ دوست هیوادونه او هم همسایگان وهڅول شي چې په دې لار کې مرسته وکړي. په دغه صورت ممکن کېدای شي په غیر هغه څخه دا ډېره پراخه موضوع ده.
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اوربان اعلان او په ښه توګه عملي کیږي. یو شمېر ولسي وګړو د ملي شورا غړیو د افغان حکومت له نوي اعلان شوي اوربان هرکلی کړی او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوربان تمدید کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان و چې له کابل تر هغه وروسته چې طالبان لخوا اعلان شوی درې ورځنی اوربند پای ته ورسید، په تاسو امنیتي پیښو خبر کړو. لکه مخکې مو چې وویل، د کابل پوهنتون استاد پوهان صاحب ودیر سفیر سره په تماس کې دی، همدا اوس د ټلیفون له لارې. سفیر صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې وخت مو راکړ. دغه اوربند چې درې ورځې د طالبانو لخوا عملی شو، د طالبانو یو اعلامیه چې پرون خپره شوې ده، هغوی پکې خپل ځان ته ځینې ګټې منسوبې کړي دي چې وایي موږ وښودله چې موږ کولی شو اوربند وساتو، دا مو وښودله چې موږ څو ډلې نه یو، یوه ډله یو، او همدارنګه د خلکو ملاتړ څرګند شو. افغان حکومت وایي چې دوی ترې لاسته راوړنې لري. دغه څه شی و دا اوربند؟ داسې یو ډراماتیکه پېښه وه. تاسو په نظر باندې څه و ده؟
ډېر مهرباني صاحب، یې سوال نه احتراماتونه وروسته. اصلا خبر خو دا وه چې فکر کوم چې دا اوربان چې طالبانو دخوا هم د اختر دپاره ومنل شو او اعلان شو، دوی تمایل دې ته لري چې سوله راشي او دوی به هم د جګړې نه ستړي وي. دې باندې هماغه وخت هم ما یو تبصره کړې وه، اوس به دا ووایم چې دا صرف نمونوي د موقتی دورې لپاره نظر هغه جګړې ته چې د افغانانو په سر روانه ده او تلفات کېږي، دا ډېر ناچیز یو اقدام و. مګر خوشبیني د خلکو ورته وه، او دې لپاره چې تمدید هم شي، وغځول شي او دایمي سوله ځای ونیسي، ټول دې ته هم اړتیا لري، هم تلغسی لري. مګر دا چې هغه هیوادونه چې دوی خپل ملي اهداف صرف د جګړې د خواړه لاسته راوړي، هغوی لاس لري او هڅوي جنګیالي دې ته چې بیا هم هماغه لاره ونیسي، دا د تعصب ځای دی، هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح هیوادو او نیروګانو ته، خصوصا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورای باید دا ټینګه کړي دا موضوع، او وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او هغه هیوادونه چې دا جګړې تمویلوي، تجهیزوي او ټرین ورکوي خلکو ته، ولابطوي د اغوم مخاوني
صافي سبا وختلم دا پختنه وکم چې د جګړې عوامل لا هم په خپل زیدي یعنی په افغانستان کې کورنی عوامل ګوري ک بهرنی عوامل ګوري وسلوال طالبان لوی ورزی بلی ته پیوړی کیږي د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه ډیر لاسبري نخکاری د امریکا سیاست ناڅرګند سیمه کې پاکستان ایران روسیا اماغه سي نیتونه چې په خیلر الوسم لري نو ولی وربند ولی سول راشي په دسي شرایطو کې چې ټول عوامل د جګړې پر خپل ځای
همدا خبر ده مګر ولی سول راشي دا په دې معنا ده چې جګړه به او د جګړې د لارې به په دې وخت کې په دې عصر زمان کې او د اوسني شرایطو کې چې افغانان هم مکلف دي چې خپل د موقف نه په رسمي صورت سره دولتي خلک د ټول عوام د افغانستان دفاع خپله وکړي نو جګړه نه شي کېدلی چې یو دایمي پدیده شي ټول جګړې د جهان په تاریخ کې چې وګورو بالاخره سولې ته منجر شوی ده او تړون د سولې په منځ کې شوی دی دا چې اوس پورې هماغه هېوادونه هغې نه غواړي او یا دوی ځان قوي بولي نو بهتره دا ده چې که قوي هم وي نو د قوي موقف نه د خبرو ته کښېني او په سوله د خپل ځان ته افتخار وګرځوي
دوستانو د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان صاحب ودیر صافی و چې د افغانستان د سکولې د روانو هڅو او د وروستي وربند په اړه خپل نظر څرګنداوه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اوربند له امله د دوی عواید دوه چنده زیات شوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د رسیدلو راپورونو په اساس د تیرو اخترونو په پرتله د اختر د خصوصي سکتور په کاروبار مثبت اغېز کړی. نوموړي وویل کچېرې اوربند دوام وکړي د دوی کاروبار به لا پراختیا پیدا کړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 108 میلیونو افغانیو په لګښت بیلابیلې پروژې پلي شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو تړونونه د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ لاسلیک شوي. په دغو پروژو او قراردادونو کې سړکونه، روغتیایي مرکز، د ویالو جوړول، استنادي دیوالونه او د ښوونځیو لپاره د اړینو توکو رانیول شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي ټولو ادارو ته یې لارښوونه کړې سوله دغو پروژو څخه په سمه توګه څارنه او له ولایتي ادارې سره یې معلومات وخت په وخت شریک کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 350 او 1 لیټر ډیزل په 48 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو زموږ غږ لاس ته راډیو ناورې ټاکل شوی دا د جرمني د حاکم محافظه کار ائتلاف زینتون لاری غړي نن صدر اعظم انګلا مرکل ته الټیماتوم ورکړي چې که د کډوالو د منلو قوانین محدود نه کړي نو په دې هیواد کې ښایي سیاسي بحران پیل شي. په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مسله په یوه خورا حساسه مسله بدله شوې او خورا زیاتې سیاسي ستونزې رامنځته کړي دي. احمد تکل را سره په استډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. دا تکل صاحب، له صدر اعظم انګلا مرکل سره اصلي مخالفت څوک او په کوم دلیل کوي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. انګلا مرکل درې کاله مخکې د خپل هیواد سرحدونه د هغو کډوالو پر مخ پرانیستل چې له عراق، سوریې، حتی افغانستان او ځینو نورو جګړه ځپلو هیوادونو نه امریکا ته پناه وروړي، او له همغه وخته د دې لیبرال پالیسۍ له کبله په واکمن ائتلاف کې دننه د خپل باویریایي متحد ګوند سی اس یو د فشار د کمولو لپاره د یوې دایمي حل لارې په موندلو نه ده بریالی شوی. نن د پارلمان غونډه دا ټاکل شوې ده چې په دې اړه به بحث کیږي. بیلډ ورځپاڼې چې د جرمني تر ټولو لویه ورځپاڼه ده پرون ولیکل چې نن ورځ یعنی همدا نن دوشنبه به د میرمن مرکل لپاره ټاکونکې ورځ وي. د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر چې د سی ایس یو غونغړی دی د مرکل د دې پالیسۍ له اصلي منتقدانو څخه دی. د همدې پالیسۍ په نتیجه کې له 2015 کال را په دې خوا نږدې 1 میلیون پناه غوښتونکي جرمني ته ننوتي دي او سیاستوال په همدې سخت انتقاد کوي. د کورنیو چارو وزیر اوس غواړي چې د جرمني په سرحد کې د هغو کډوالو مخه ونیسي چې نومونه یې د اروپایي ټولنې په نورو هیوادونو که لمخ که ثبت شوی دی. اکثر کډوال د ایتالیا او یونان د لارې اروپا ته ننوځي او نمونه یې همل ته ثبتیږي. صدر اعظم مرکل له دې سره مخالفت کوي او خبرداری ورکوي چې دا کار د کډوالو د څپې په وړاندې د اروپا په جنوب کې د پرتو هیوادونو یعنی همدغه یونان او ایتالیا د یوازې پریښودو په معنا ده. هغه د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د اروپایي ټولنې غړي دي د جون په 28مه او 29مه په خپله سرمشریزه کې دا ستونزه په ګډه د خبرو له لارې حل کړي. نن به معلومه شي چې پارلمان د میرمن مرکل د طرحې ته څه ځواب ورکوي.
د میرمن مرکل د حکومت د دوام لپاره دا ګواښ څومره جدي دی؟
اروپا ته د پناه غوښتونکو د مهاجرت د څپې په وړاندې د اروپایي هیوادونو د عوامو ویرې یا پاپولستانو یا هغو سیاستوالو ته چې د خلکو احساساتو ته په پام سره خبرې کوي، ویناوې کوي او سیاسي موقفونه نیسي، او همداراز د مهاجرو له مخالفو ځواکونو سره د میرمن مرکل په وړاندې د مخالفت لپاره اوس دوی ته ښه پلمه په لاس ورغلې ده. او په تیره د ایټالیا او اتریش په څیر په ځینو هیوادونو کې هغه ښي اړخي توندلارې ګوندونه چې په واکمنۍ کې شامل دي پیاوړي کړل. میرمن مرکل هم د تیرې سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې ډېرې لږې رایې وګټلې او د لومړي ځل لپاره د کډوالو او مسلمانانو ضد ښي اړخي توندلارې AFD ګوند د پارلمان د سیټونو په ترلاسه کولو بریالی شو. د کډوالو لخوا ترسره شوي جنایتونه په تیره د 2016 کال د کرسمس د جشن پر مهال په یو مارکیټ کې د یو تونسي کډوال لخوا ناکامه حمله او د یو عراقي کډوال لخوا پر یوې ماشومې پیغلې جنسي تجاوز او بیا د هغې وژنې هم د کډوالو په وړاندې د خلکو غوسه سخته پارولې ده. نه یوازې په جرمني بلکې په ټوله اروپا کې. همداراز د جرمني په یو محکمه کې نن د هغه افغان پناه غوښتونکي قضیه څېړل کیږي چې په یو سوپر مارکیټ کې د چړې په گزارونو د خپلې جرمني ملګری په وژنه تورن دی. نو دغه ټول هغه عوامل دي چې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات سخت پارولې دي او له همدې کبله میرمن مرکل هم د خلکو له دغو احساسات سره مخامخ ده.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد تکل و چې ترې واموریدل د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل سیاسي مخالفانو د زیاتیدونکو فشار سره مخ ته څو د کډوالو په وړاندې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري د سولې لپاره اته د شرز وړاندې په لاره وتلې د ولسی حرکت غړي نن سهار کابل ته ورسیدل. یوسف خان زدران په کابل کې دی او د موضوع په اړه نور تفصیل ترې اورو.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي چې نن سهار کابل ته راورسېدل وایي چې دغه سخت مزل هدف یې په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی او لږکې لوخواو غواړي چې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د کابل پر واټونو هم وګرځېدل وایي دا حرکت یې لاتو کسانو سره له هلمنده پیل کړ او په لاره کې د پرتو ځینو نورو ولایتونو د شاوخوا 200 ځوانانو له یوځای کېدو سره کابل ته ورسېدل. د اقبال خیبر په نوم یو ځوان چې له هلمند څخه تر کابل یې د دغه حرکت مشري کړې ازادي راډیو ته وویل ولسی کاروان د سفر په ترڅ کې وموندله چې ټول خلک له جګړو ستړي شوي او ثبات غواړي.
د ما در رحمه بنتجه رسیدم کې ملت عوام افغان خود طالب ها عسکر اردو پاتسونوال پولیس محلی همهش از جنگ خسته شدن، همهش صلح میخواهد. لا استقبالی قضیات بود که امو زحمتا به خدمتش گم شد.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي اته د ورځې وړاندې له هلمند په لیر روان شوي وو او له زابل، کندهار، غزنی او میدان وردګو ولایتونو څخه له تیرېدو وروسته کابل ته راورسېدل. هغه کسان چې د لارې په اوږدو کې له دغه حرکت سره یوځای شوي وایي د دوی په لیدو یې دا احساس کړی چې د سولې لپاره باید د خلکو هڅې ډېرې شي تر څو حکومت او وسلوال مخالفین د دغه حرکت او غوښتنو په نتیجه کې له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. وزیر ګل هغه څوک دی چې په غزنی کې له دغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوی وو.
اجو دا خواهش کوم کنه مسلمانان دین رودونه د په دې غم راغلی چې ورته افغانستان کې کراری راشي او موږ خاص دې رضا غواړو چې الله تعالی موږ تاسو ته ټول مسلمانان لګي څورې ژوند په خیر درکړي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي د کابل په ځینو واټونو لګرځېدو وروسته د کابل په د افغانانو سیمه کې د عبدالرحمن په جامع جومات کې راغونډ شول. د دوی له منځه ځینو یې ویل چې د سیمې طالبان یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او روغې جوړې ته لیواله دي. د کابل ځینو اوسیدونکو چې په واټونو یې د دغه حرکت لیدو او هرکلي ته راوتلي وو هم د دوی له غوښتنو سره همغږي شول او په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ستړي کاروان ته د سختو مزلونو او زحمتونو په بدل کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي له هغې وروسته کابل ته را رسېدلي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند درلود چې له دغه فرصت څخه په استفادې طالبان هم ښارونو او تر مرکز کابل راغلو او د خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې لیده کاته درلودل. له دې وروسته د سیاسي چارو کارپو یونس فاکور وایي چې د حکومت تر څنګ طالبان هم باید اوربند ته دوام ورکړي او د افغانانو د هغې غوښتنې په پوره کېدو چې سوله او په هیواد کې د امنیت ټینګښت دی خپل اساسي رول ادا کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لړۍ په ډېره ګرمۍ سره روانه ده، خو مخکې له دې نه چې په دې اړه درته معلومات درکړو، پام وکړئ یوې خبرتیا ته.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لړۍ په ډیره ګرمۍ سره روانه ده. دا چې نن به کوم ټیمونه په خپلو منځو کې لوبه وکړي په دې هکله د نورو معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې زما همکار طاهر روشان دی. روشان صاحب، دا راته ووایه چې کوم ټیمونه یا لوبډلې به نن لوبې وکړي او چیرې؟
انصاب، تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. نن به انصاب د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ یوه لوبه د نیژن نوګروډ په ښار کې، بله لوبه به د بلجیم او پانامې ترمنځ وي چې هغه د سوچي په ښار کې ده. خو په دې اړه باید زه ووایم چې د بلجیم دوه ډېر تکړه لوبغاړي چې هغه یو کمپانی دی او بل فورمالن دی، هغه د روغتیایي مازیرو په سبب لوبه نشي کولای. نو دا دوی دپاره دا به دوی دپاره یو دغه وي یو خالیګاوي په اصطلاح. بله لوبه انصاب د انګلستان او د تونس ترمنځ ده چې دا به د اولګاګراد په ښار کې وي. او دلته باید یو یادونه وکړم چې د انګلستان یو ډېر تکړه بازی کوونکی یا لوبغاړی چې هری کین نومیږي، نو دغه لوبغاړی په دې اخر وختو کې ډېر ښه نتایج ورکړي دي. نو زه فکر کوم چې دغه سړی به دغه لوبغاړی به ډېر ښه د انګلستان دغه ټیم لپاره ډېر ښه لاسته راوړنې رامنځته کړي.
د پرونی لوبو په حق لکه اوریدونکو ته یو معلومات ورکړي.
د پرون په لوبو کې خو چې رښتیا وایم یو دوه ډېرې جالبې نتیجې رامنځته شوې. یوه نتیجه دا وه چې لوبه د جرمني او مکسیکو ترمنځ وسوه چې د 1,000 لیدونکو په مخ کې وه، او په دې لوبه کې ډېر انتظار دی چې جرمني به دا لوبه یوسي. خو د مکسیکو یو لوبه کوونکی په نامه ده لوزانو په دې دغه کې په دې لوبه کې ګول وه چې بیا جرمني سره د دې چې ډېره ښه لوبه وکړه، بیا هم دوی ونه کړای شوای چې رقیب ته ګول ورکړي. نو ځکه دا نتیجه په همدغه پایلې سره په همدغه ډول سره پاتې شول، یعنی چې جرمني د مکسیکو سره دا لوبه بایلوله. بله جالبه نتیجه انصاب د برازیل او سویس ترمنځ وه چې په دې کې هم ډېر د برازیل د ټیم د وړلو امکان دی. خو په دې کې هم لومړی ګول د برازیل یو لوبغاړي په نامه ده کوتینو ګول وه چې وبښي په شلمه دقیقه کې. خو وروسته بیا د سویس د ټیم یو بل لوبغاړي په نامه د زوبیر په 50 دقیقه کې برازیل ته ګول ورکړي. نو بیا هم عین موضوع وه چې یعنی برازیل ډېر کوشش وکړي چې په هغه کې نیمار هم وو، البته چې د دې ټیم یو ډېر ښه لوبغاړي دی. خو بیا هم د دې په دې سبب چې سویس خپله دفاع ډېره قوي کړې وه، نو دوی ونه کړای سوای چې ګول ووهي، چې دغه پایله یو پای ته ورسېده. او بل لوبه د سربستان او د کوستاریکا ترمنځ وه چې په هغه کې د سربستان ټیم یو د 0 په مقابل کې د کولاروف د ګول په نتیجه کې دغه لوبه یوړه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. طاهر روشان وو چې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د روانې لړۍ په اړه مو تازه جزئیات ترې واوریدل. اوس مو اسمت سروان د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته بیایي.
سامسونګ کمپنۍ ژمنه کړې چې تر 2000 پورې به د لمریزې انرژۍ په برخه کې خپل فعالیت زیات کړي. دا کمپنۍ غواړي چې 2500 لمریز پینلونه یا شیشې نصب کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې سامسونګ چې په نړۍ کې د موبایل ټلیفونونو تر ټولو ستر شرکت دی، وایي چې تر 2000 پورې په امریکا، اروپا او چین کې د لمریزې انرژۍ د تولید په برخه کې فعالیت پراخوي. تر دې وړاندې د امریکا په سیلیکان ویلی کې د ټکنالوژۍ ځینو نورو شرکتونو په تیره بیا اپل کمپنۍ ویلي و چې د لمریزې او تجدید کیدونکو انرژۍ په برخه کې پانګونه کوي. سامسونګ په جنوبی کوریا کې سش کال په 40,000 متر مربع ساحه کې د لمریزې انرژۍ شیشې نصبوي. حاضر دمه د جنوبی کوریا په سلو کې یوازې شپږ انرژي تجدید کیدونکې انرژي ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت 2:30 بجې شوې. یوار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نوریاس نوری یې دراورئ.
د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي چې هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر 2 ورځو پلې سفر وروسته کابل ته رسېدلي، غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. د ترکیې او کورد سیاستوال له زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ وینا خبره کړه. د ترکیې دولتي تلویزیون د جمهوری ریاست د زنداني کاندید صلاح الدین د مرتاش وینا چې 10 دقیقې وه پرون خبره کړه. په جاپان کې 3 کسان هغه وخت مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې نن د هیواد په لویدیځ کې اوساکا ښار ولړزاوه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې کیږي. د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو سویډن له جنوبي کوریا سره مسابقه لري. 2ومه مسابقه په 4:30 بجو ده د بلجیم او پاناما ترمنځ، او 3ومه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ د شپې په 4:30 بجو پیلیږي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته نه یوازې دا خبرونه موندلی شئ، بلکې زموږ نور مطالب، ونیس پروګرامونه او رپورټونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. ونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. با شنیدن بخش دیگری از برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من نسیم شفق هستم و همراه با همکاران تکنیکی در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
دوستانو از موږ معذرت ومنئ، د تیروتنې له کبله مو د زهرو د کاروان دری خپرونه خپره کړله. د دری خپرونه به وروسته خپره شي، البته په وروسته یو ساعت د دری خپرونه کې. اوس راځو د زهرو د کاروان پښتو خپرونه ته. د تیروتنې یو ار بیا معذرت غواړو.
د زهرو کاروان.
دا زهرو د کاروان د اونیز خبرونه قدر منوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلی ومنه. حمید مومن هم د زهرو د کاروان له روان خبرونه سره تاسو په خدمت کیم. له موقع نه په ګټه تاسو ټول عزیزانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، او له پاک سختن څخه غواړم چې دا اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلام شي. رازو د خبرونه مسایلو ته د روان خبرونه د سر په موضوعاتو کې به ووري چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وی اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او سیمې د شرایطو په پام کې نیولو سره د نشي توکو پر ضد مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې رئیس بیا وایي چې دوی توانېدلې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او زر هکټار ځمکه د کوکدارو له بوټو پاکه کړي. د دې مسایلو په اړه وروسته تفصیلي معلومات وړاندې کیږي، خو خپرونه د تل په سر د تېرې اونۍ پیښو ته په کتنه پیلوو. دا ځلې د تېرې اونۍ پیښو ته مسکا هوتک کتنه کړې او وړاندې کوي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې 28 کسان د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په اتو ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 28 کسان د 40 کیلوګرامو هیروینو، 200 کیلوګرامو مورفینو، 90 کیلوګرامو تریاکو، 1500 کیلوګرامو جامدو کیمیاوي موادو، 200 کیلوګرامه شیشې یا کریسټالو او 10 ټابلیټ کاګولې په تور نیولې دي. د موحد په وینا په نیول شویو کسانو کې 15 غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي نشي مواد د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 21 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. په نیمروز ولایت کې یو قاچاق کوونکی تر 15 لکو ډیرو پاکستانیو کلدارو سره ونیول شو. د نیمروز امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو یو قاچاق کوونکی د نیمروز په مرکز درنج کې په داسې حال کې نیولی چې تر 15 لکو زیاتې پاکستاني کلدارې له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته انتقالولې. د لومړیو څېړنو له مخې د قاچاق کوونکي دا پیسې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي چې پولیسو له زرنج څخه تر تلو وړاندې ونیو. پولیسو یو تن نیولی چې غوښتلې نشي مواد له هرات څخه بهر ته قاچاق کړي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ بیان عبدالحد ولیزاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي کس غوښتل 10 کیلوګرامه چرس له هرات څخه اسلام کلا ته قاچاق کړي چې د لویو لارو پولیسو د هرات او اسلام کلا پر لویه لاره ونیو او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د قاچاق کوونکو له دریو ډلو سره نښته وکړه. د قاچاق کوونکو غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته نشي مواد قاچاق کړي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو وایان د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د قاچاق کوونکو درې ډلو په دریو بیلابیلو پیښو کې هڅه وکړه چې تر 500 کیلوګرامو ډېر نشي مواد له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کړي چې د تاجکستان له ځواکونو سره د وسلوالې نښتې په ترڅ کې قاچاق کوونکي بیرته افغانستان ته واوښتل او نشي مواد ځنې پاتې شول. له دې دریو ډلو څخه 500 کیلوګرامه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک د تاجکستان سرحدي ځواکونو لاسه ورغلي، خو دواړو لورو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
له موسکا هوتک نه په مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.5 په ټولو لوی خاورونو کې او په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په روانه خبرونه کې درته د موضوعات لرو. د افغانستان د نشي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي د نشي توکو پر ضد د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ اړتیا لیدل کېږي. دا اړتیا ولې موجوده ده؟ د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي
کله چې یوه ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته ځواب وویلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوی وي. د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوګیانی وایي
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د وی ټانک سره تړون لاسلیک کړی او د والی قدیر وزارت په مشرتوب باندې تر څو ننګرهار ته 200 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ورکړي.
د دې موضوع پوره جزئیات به په یو راپور کې وړاندې شي. په یو مرکه کې د نشي توکو د احتیاط په اړه د ځینو ناسمو باورونو څخه پرده پورته کوو.
دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزي چې د بروز کې.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې مرکه پر روانه خبرونه کې اوریدل شي، د خطر په برخه کې د یو داسې کس قصه اوري چې نشو تر جنسي قوت هغه څه دی او پلار کېدای نه شي، او د خبرونه د پای شیبه بیا هم لپن څخه په ډکه یو ډرامې خپل کړی شوی دی.
بس د لاور خانه ماتل دی چې وای سوق چې مجبور شي یا لوی غروت زی یا لوی کوروتا. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست، نو زه کته راغلم.
او ردو ته را سره اوسئ. رازو دروان خبرونه لومړی موضوع ده. ل نشي مواد سره د مبارزې وزارت وای سرنګ چې په افغانستان کې د نشي مواد ستونزه ورست پر ورځ ډیریږي، نو د اړتیا لري چې د نشي مواد پر ضد مبارزې لپاره یو نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. د نشي مواد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وای امنیتي، اقتصادي او ټولنیز ستونزې د لامل شوې ده چې هر کال د نشي مواد کښت او تولید نور هم ډیر شي. نو له همدې عمل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او سیمې د شرایطو په پام کې نیولو سره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. له بلې خوا کارپوهان د نشي موادو پر ضد مبارزې پخوانۍ ستراتیژي غیر مؤثره بولي او وړاندیز کوي چې نوې ستراتیژي باید د کورنیو قوانینو او نړیوالو تړونونو له مخې جوړه شي تر څو عملي بڼه غوره کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په پام کې لري چې له نشه یي موادو سره څلور کلنې ستراتیژي له ختمېدلو سره سم د کورنۍ او بهرنیو ادارو په همکارۍ یو نوې ستراتیژي جوړه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د نشه یي موادو د کښت، کاچاک، تولید او استعمال ستونزه په یوه لویه ملي او نړیواله ستونزه اوښتې ده. ښاغلی قائم زیاتوي څرنګه چې د کوکنارو د کښت او تولید ستونزه ډیره سوې، نو باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو او امکاناتو په پام کې نیولو سره یوه جامع او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي.
کله چې یوه ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته ځواب وویلی شي. زموږ ستراتیژي باید اوږدمهاله وي. د عملی کولو لپاره پیسې او سیاسي ملاتړ ولرو. ستراتیژي باید د سیمې له شرایطو سره برابر او د عملی کېدو امکان ولري، او هغه دلیلونه هم پکې ځای شوي وي چې د کوکنارو د کښت سبب شوي دي. موږ باید تل د بزګر په خوا کې ودرېږو، ځکه چې بزګر بې وزله دي او باید له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره مرسته ورسره وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د معین په وینا، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري ډیره لږه ده. له همدې امله باید د داخلي هڅو تر څنګ یوه سیمه ایزه ستراتیژي هم جوړه سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل سي، چې له دې لارې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مالي او سیاسي ملاتړ ومومي. کارپوهان په دې باور دي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پخوانی ستراتیژي کې د نشه یي موادو د کښت او تولید راکمولو په برخه کې داخلي شرایط او واقعیتونه په پام کې نه ونیول سوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین محمد ظفر وایي چې مخکې به له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي بهرنیانو جوړوله چې له داخلي قوانینو سره یې سمون نه درلود. له همدې امله یې نتیجه هم ښه نه وه.
زموږ پخوانی ستراتیژي د افغانستان له نافذه قوانینو سره ډیر ټکرونه درلودل. زموږ قانون به ویل چې تریاک له منځه یوسه، خو ستراتیژي به بیا ویل چې باید د تریاکو بوټی په هغو سیمو کې واړول شي چې هلته د بدیل معیشت پروګرامونه موجود وي. په دې صورت کې سړی نه پوهیږي چې قوانین عملي کړي او که ستراتیژي. له ستراتیژي سره د تقنینی سندونو ټکرونه ډیر زیات دي چې یو دقیق او تخنیکی بحث ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یا یو ان او ډی سی اقتصادي او اجتماعي سروې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 9000 ټنه نشه یي مواد تولید شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هغه بزګران هم په سلو کې 11 ډیر سوي چې په خوا یې په خپلو ځمکو کې خاشخاش نه کرل خو اوس یې کری.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره یوه نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. دا د دې لپاره چې پخوانۍ ستراتیژي غیر مؤثره ثابته شوې ده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه
وځي کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
بیا هم سړی مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوی دي. د ننګرهار ولایت وین عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د پیسې د امریکا د متحده ایالاتونو د جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د مرستو پیسې دي چې د ننګرهار ولایت امریکا سفارت او نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت پروګرام په برخه کې به ولګول شي. لا بل پلاوه د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې دوی توانېدلې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او زر هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښتړولو کمپاین چې له یوې میاشتې راهیسې روان و د سلګونو جریبه ځمکو په اړولو سره پای ته ورسید. د ننګرهار د والي بیان د تولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت له پیل څخه بیا تر اوسه پورې بزګرانو ته په دریو پړاوونو کې پوهاوی ورکړی او له دوی څخه یې غوښتي چې کوکنار ونه کري. خو له دې ټولو سره سره بیا هم په روان کال کې د ننګرهار په 1500 کې کوکنار کرل شوي دي. خاقل خوګیانی زیاتوی چې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت او جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د ګډ تفاهم له مخې بعد د کوکنارو د کښت اړولو په صورت کې له دې ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي او د دې مرستو لړۍ په عملي ډول پیل شوې ده.
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د یوې څانګې سره تړون لاسلیک کړی و د وادي مقدیر وزارت په منځګړیتوب باندې
د خاغلی خوګیانی په خبره په هغه سیمو کې چې هلته کوکنار کرل کېدل د بدیل معیشت او نور انکشافي پروژې نه دی عمل شوی ځکه نو د دې سیمو بزګرانو بیرته د کوکنارو کښته مخه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښت زیات شوی او په بدخشان، کندهار، هلمند، نیمروز او آن د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل موږ ته له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په روان کال کې پلان راکړی و چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړو خو د ناامنۍ له امله مو ونه شوای کولای چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې دا پلان عملي کړو.
په 1500 ولسوالیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د پلان کمپاین په لاره چور شو چې تر دې دمه په حدود 1000 هکتار ځمکه موږ تخریب کړل په دغه ولسوالیو کې او کمپاین هم 13 ورځې رسمان بند کړ. یو دا غینه چې موږ ویو چې ساحه نامه ویو چې موږ په کمپاین نشو کولای هغه موږ پلان کړی نه وي چې هغه د شیرزاد د وساره ولسوالیو چې هلته د 13 15 کلونو راپتې خو هلته نامنی و.
تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو له جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې ویلي ول چې تر څو په یو ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې اتیا له منځه نه وي وړل شوی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه کوي. خو ښاغلی صافی وایي دوی د کوکنارو د 1000 هکتار ځمکې په اړولو سره د ادارې ته قناعت ورکړی چې له بزګرانو سره 22 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
عام خلک د نشي موادو تر استعمال مخکې د استعمال په محل او یا تر علاج وروسته ځینې ناسم باورونه لري چې د باورونو له یوې خوا د نشي موادو استعمال ته لاره هواره کړې او له بله خوا یې د احتیاط د علاج بهیر ټکنې کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې دي چې د احتیاط په برخه کې مشهور غلط باورونه کوم دي. دی وایي
نوي عصر کې احتیاط یعنی غلط باور. غلط باور په متدینو کې هم د متدیت په شروع کې هم د احتیاط په تداوم کې او هم د احتیاط په تداوی کې کوم غلط باورونه چې مخکې د احتیاط نه دي. دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزې چې دا بروز کې مثلا قبل نه چې معتاد شي یو نفر ورته وایي یاره دا مخدره توکي چې دي دا چې ووهي غم غلط دی خوب ښه ګټه لري یا مخدره توکي چې دي همدا چې ووهي هر څونه خسته اوسي آرام به او ستر ټول غمونه به فراموش کړي. دا فیزیولوژي نه کنه په ذهن کې د فوکس شو کله چې دا شخص باندې دسې یو سخت حالت پیری شي مخکې له مخکې د په ذهن کې هغه فکتورونه وي چې والا دیوال مې ویلی وو چې مواد مخدر ته ستا غم حالت وي، کله چې مثلا تریاک دا اوس کې رشتہ ته د غم حالت وي بنا د ځان سره وي والا دا خو عجب شی و دا. بل هغه داخلي انگیزی چې په حالت باورونه بدلیږي چې دا زیات په ډپریشن مریضان ہوگی یا خفغان مریضی په پښتو کې ورته وي، د کې غلط باورونه په داخلي انگیزی سره بیرون کې تبرس کوي. مثلا یو نفر ډپریشن لري بدون دې نه چې یو نفر دعوت ورکړي د مخدره موادو ته، هغه داخلي کوم انگیزی چې دي د مجبوري مخدره مواد. بل غلط باورونه چې دي وایي چې د معتادین چې د وینې ته بل نه کی هیڅ نه جوړیږي، یا وایي چې دغه معتاد چې ده هیڅ دوا نه لري. غلط باورونه باعث دي کې دا ادامه ورکړي احتیاط ته. بل کله چې دا ترک شي وایي څوک چې مواد مخدر استفاده وکړي هغه معیوب ده.
معتادین په دې باور دي چې که د ښه کیفیت لرونکي نشه یي مواد وکارول شي بدن ته یې زیان نه رسوي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
مخدره توکي مخدره توکي دي، ښه او بد پکې نشته. کله چې یو نفر ډیر استفاده وکړي کی ډیر متاثرېږي، یو نفر لږ استفاده وکړي لږ متاثرېږي. دا یو غلط باور ده چې معتادینو منځ کې راشته. څومره چې د مخدره موادو هغه مؤثره مواد شفاف شکل سره یې توان ډیر ده، چې هر څومره د مخدره موادو کیفیت زیات دي هماغونه زیانونه او توانونه زیات دي.
نشیان په تیر بیا چرسیان دوی وایي چې که څوک دیندار وي له نشې سره لمونځ او اودس وکړي نشه بد تاثیر نه ورباندې کوي، دا خبره څومره علمي ده؟
ګوره یو آیت شریف ده چې تاسو نشوي موږ ته نږدې کیږي. یو نفر نشه یي او قرآن تلاوت کوي هغه زور پیش لولي، چون هغه هم تمرکز دی فکری خراب ده او هم نشه یي. هغه مخدره مواد خصوصا چرس، تریاک، هیروئین، کریستال او نور مخدره مواد د دین پورې مذهب پورې هیڅ اړیکه نه لري.
د ځینو کسانو دا باور څومره سم ده چې نشه یي مواد لکه تریاک، شراب او داسې نور جنسي قوه غښتلی کوي؟
په مجموع کې مخدره مواد خصوصا تریاک په اول کې چې استفاده کوي جنسي قوه د لوړی کوم مواد چې دوپامین په نوم باندې یادیږي په وجود کې دا ډیر افرازي او د هر شي نه ډیر لذت اخلي. بیا کله چې یو میاشت نه وروسته شي برعکس کیږي، دا موږ نه ښکته خواته ځي او وخت راځي چې دغه جنسي قوه خسته کیږي.
ځینې خلک نشه یي مواد په تیره بیا تریاک د زکام ټوخي او یا چرس هم د وینې د غوړ لپاره یا هم افشار لپاره کاروي. دا مواد د علاج لپاره څومره ګټور دي؟
مخدره مواد غیر قانوني دي په مجموع کې، صحت ته هم نقص کوي، هیڅ مرض لپاره دوا نه ده. برعکس هغه مواد مرض ده تنبیه کوي. د چرسي سړی ته شوګري ډنګري د وچ د ډنګري د به وینې غوړي نه د به شرم نه جګيږي، د خپل یو مریضي ده او مخدره د مواد بندش تاثیر نه کوي. تریاک خپل چون نارکوتیک انرژیک هغه علمي نوم ده، یعنی ضد درد، ضد تبه ده او ضد ټوخی ده، اما په یو شکل سره، په یو نورمال غلظت سره، په یو میلی ګرام سره دا باید وخوري. که چیرې غلط استفاده وکړي ورنه هغه به معتاد شي.
له ځینو معتادینو سره چې ما خبرې کړي دي دوی وایي چې نشې ته د جسمي پیاوړتیا لپاره مخه کړي او وایي چې رښتیا هم د نشې په لومړیو کې څو برابره کار کاوه. آیا نشه رښتیا هم دغه ډول مثبت اثرات لري؟
مخدره توکي په مجموع کې خصوصا هغه محرک مواد لکه شیشه، مثلا کوکاین ده، امفیټامین ده، میټ امفیټامین ده، یا مثلا د نن سبا ټاکسیا ټابلیټ کا چور دوی ده، په اوایلو کې د هم جنسي او هم جسمي قوت زیاتیږي. دوه میاشتې بعد په یو ګرام باندې هغه مزه ده نه لري، یو ګرام دوه ګرامه کوي چې هغه جنسي او هغه مزه بیرته یاده کړي ده. او برعکس کله چې دغه مخدره مواد زیات شي هم په دماغ باندې هم په جسم باندې هغه منفي تاثیرات هم د زیاتیږي او ختمه یې بیخي.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې د نشې توکو په اړه د غلطو باورونو په اړه زموږ د همکار ایاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. اوس راځو د خاطرو برخو ته. یو څلوېښت کلن محمد اجان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی په ایران کې سرکاري ګرو چې هلته په نشو اخته شو. دی وایي چې نشې مې جنسي قوه کمزورې کړې او له پلار کېدو څخه یې ایستلی یم. دا چې نشو له محمد اجان څخه نور څه اخیستی دي. پا په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خوله کړې ده.
زه تر نشې مخکې په ایران کې په شاروالۍ کې سرکاریګرم، اویا نفرمې تر لاس لاندې وي، ډېر ښه زندگی مې درلوده. یو بل سرکاریګرم آقا مسئول شب، زه مسئول روز وم. په دغه ورځ باندې چې زه اولین بار په دغه عمل غوښته شوم، دغه مسئول شب تفریح لارو په ځای زه مسئول شب شوم. یو چهار دون راکړه و رضا بیا خوب د باندې ناراضي تریاک راکړه. آیا مشنگی تریاک چې ما خو نه ده په یخ بوشم سبب بری، نه به خوب بوشم نه په درد بوشم. بیا ما غو چې ما ده خو متشکر باندې ګرځیدل او جام هم بو لګ 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 مې استفاده کړ په عمل شو. بیا زه راغلم مسلماتن ته واده مې وکړ. څو مدته بعد بیا لرم ایران ته، بیا ته مې دا نشه پری خول تر هغه وخت پوری چې قبل از وفات شم. په هغه ورځ باندې داغه جنازه چې وړله او زما په کې ډیر خراب و، هغه انډیوال چې مې دا تریاک درلودل دغه چې سر ورو شو او لږ مې ترې واخیستل، نشې اول بدن را ته ضعیف کړ. زه په سلو کې 90% دغه د خپل بیا اولادی هم د همدغه طریقه نه حسابوم. چنې دغه مواد اثر په ما په حساب د جنسیت حتما درلوده چې ما د خپل ځان نتیجه واخیستله چې مثلا په وخت کې زه پاکم وده خود پاک زور راکړ. وقتی که چې دی عمل کې اغوشته و ما طولانی مدت هیچ چی نشته. دکترم ما تیلیدی چې مثلا مشکل استه کردی بدن می ډیر ضعیف شوهلی. مواد خود هستی شاید سب چې سرید هر چی نخلاصه خلاصه. په اول که می دیر اعتبار درلوده کنه، په وقت که چې سرکاریگر و ما موتر را وسته در ایران در ایران نمی موتر را وسته دست سرای و چی دیر غرط ملک سرای و ما تا ویلی چی تو ما نظر کریم، ما ولی حاجی سه بولی دیر نظر کریم و اتا موتر پا غور از را وسته و ما بی خیطه بونه پیجندلی. بیا من دغه حاجی را تا ویجی ترس دا غشه خوشی کرد بیا بی دماغ سرای بوی ولی فیلی شرایط که ناشکلی بونه که وسه هست نشته خلاص داشت قرضدارم اینا ولی چی دا مواد دستی و شایدی کنه چی بی اختیار دیگه فقط تو فکر ذهن دی فقط دماغ تایی چی تو باید دغت برسی هم د دین خلاصی، هم د دنیا خلاصی، هم د اعتبار خلاصی، خلاصه هیڅ د تنه پریدیته. باور وکړه چې زه د هیڅ قرضدارم نه اومد. د عملی تو د پاره ده، یعنی بعض وخت جماعت هم نتلم آقا کچی تا خوب پیداره. ده غزان میرسی لطا بلقم کاری ده سهبه. بدن میم ضعیفه شو، اقتصاد میم ضعیفه شو. یوه ورځ مخ که زماز دوی سرمی یوه راره عدوات که خوب کچی نهنو. آقا دیگه تکان یوه تریاکی زوی زه پاس به اتاقی بمیوارده. دقیق خبرم نهیریگی.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی
لهم دې سره دروان خبرونه پر وسه شی بو کیو لجمن سره سم د اونۍ ډرامه خبرې دوته چمتو ده. د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خوده د علاج پیسې نه لري. اخر د پنځ دې خپلوانو کې د لور خان دې چې دې ورزی چې څه پیسې په پورتري واخلي. خود لور خان که هم خش تمن سره ده او ډېر پیسې لري، خو مجید هسې پلمکوي او تش لاس پرېګدي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنکړي او وروسته په څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالله فهمت لیکلی ده.
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید هو زره ته وای چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه متل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډېره بده را پېښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که رښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ورنه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطه یې راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لوری روغه جوړه وا باز د پودرو پیسې اخلاص شوی وی د دې خلکو ژوند په دروغ دی
رښتیا دا سړی پودری دی
او پودری دی درواغ وای میرمن یې نه ده ناروغه دا اسې پلمه ده
یار ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر ورخطا و د دروغجن شک مې نه ور باندې راغی ډیر مې زړه ور باندې وسوځید
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډری دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ور باندې وسوځي
مجیده زویه څنګه څو پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ
خدایا دا به څه کوو
څنګه شو د نوري مریضي یو څه نه شو
شه د کومه سواله تر هغه بدبتر سوه میخي حساب انجیږي هېڅ وخت پر لګواله دومره نه وه په تکلیف سوې که ډاکټر ته یې بونه سو نه جوړېږي هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډري خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده